نوید سر ساعت از برنامه را میسپارم به همکارم سالم محمد صالح.
مننه مالی حجان استړی مسې قدرمن اوردون کو د مازیګر څلور بجې سوې طاهر روشن سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي د طالبان ورستۍ غوښ چې وایي خپل بریدونه به زیاتوي. د دوی تبلیغات نور پټونه هم لرو خو خبرونه په کورنیو خبرونو پیلو.
ولسمشر کرزی امریکا ته د سفر په درشل کې نن په کابل کې په یو امنیتی غونډه کې ګډون وکړ. د استونیا صدر اعظم کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې استونیا به په دې هیواد کې خپل فوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به سلګونه زغروال نقلیه وسایط پولیسو ته ورکړل شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې یو لوړ رتبه فلسطینی چارواکي نن ویلي چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې غیر مستقیمې خبرې پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس امریکا ته د سفر په درشل کې نن په کابل کې په یو امنیتی غونډه کې ګډون وکړ. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکړی چې دا غونډه د کابینې د یو شمېر غړو د ملي امنیت د عمومي رئیس او ځینو نورو دولتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. په خبر کې ویل شوی چې په دې غونډه کې ولسمشر کرزی امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې په هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس له ولسمشر باراک اوباما او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نن مازدیګر د واشنگټن پلو روان شي. د استونیا صدر اعظم چې له افغان چارواکو سره د لیدنې په هدف کابل ته راغلی نن اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. اندریوس انسپ په کابل کې له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې وویل چې په افغانستان کې د استونیا پوځیانو ماموریت به تر هغه وخته دوام وکړي چې ناټو ورته اړتیا ولري. هغه دغه را څرګنده کړه چې هیواد په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپلو هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکوي. استونیا دا مهال په افغانستان کې 160 تن عسکر لري چې د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې په هلمند کې په فعالیت بختی. د استونیا صدر اعظم په هلمند کې له استونیایي عسکرو سره هم وګوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به پولیس له مرسته کوونکو هیوادونو څخه سلګونه زغروال نقلیه وسایط ترلاسه کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې 1500 زغروال نقلیه وسایط پولیسو ته ورکول کیږي تر څو د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ورڅخه ګټه پورته کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وویل چې د یوې اونۍ په موده کې بیا هم په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. خدای هم څرګنده کړه چې ډیر تروریستي حملې شنډې شوې هم دي. د هرات ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په شیندن ولسوالۍ کې شپږ تنه اربکیان یا قومي ځواکونه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د شیندن ولسوال لال محمد آزاد رادیو ته وویل چې دا اربکیان وروسته تر هغې وژل شوي چې تېره ورځ 9 تنه وسلوال طالبان د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په همدې سیمه کې ووژل شول. په خبر کې ویل شوي چې په زیرکو سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ پوځي عملیات روان دي او هڅه کېږي چې دا سیمه له وسلوالو طالبانو څخه پاکه شي. په عین حال کې په لویدیځو رسنیو کې ویل شوي چې د هرات په شیندن ولسوال لکه د وسلواله طالبانو لخوا له څلور قومي ځواکونو څخه سرونه غوښ شوی او یو بل لا تر اوسه لا درک دی. وسلواله طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا وتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فريدي هوټ سیفي څخه واوري.
د پاکستان له شمال ویدیز خیبر پختونخوا څخه راپورونه وایي چې دوه مشکوکو امریکایي توغندیو د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې نن د طالبانو یو مرکز ویجاړ کړي او لستنۍ وژلې دي. توغندي د انزر کڅ په کلی کې لیدلې چې د میرامشاه په ویدیز کې پروت دی. تر اوسه د وژل شوو کسانو د هویت په اړه معلومات نشته. متحده ایالاتو له افغانستان سره په دې سرحدي سیمه کې چې د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو پناه ځای بلل کیږي په راوروستو میاشتو کې څو ځلې مخالف وسله وال پنخه کړی دي. راپورونه وایي نن د یوې خزی په ګډون 15 تنه په تهران کې د تروریستي اعمالو د ترسره کولو په جرم په دار شول. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د تهران د څارنوالۍ د دفتر په حواله وایي چې د 15 تنه په انقلاب ضد ډلو پورې تړلي وو او د ایوین په زندان کې اعدام شوي دي. د ارنا راپور زیاتوي چې یاد شوي کسان د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په حکومتي مرکزونو او عامه ځایونو کې د بمونو د ایښودو په شمول د تروریستي اعمالو په ترسره کولو مجرم ګڼل شوي وو. په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې د اعدام شوو کسانو نمونه هم خپره شوې دي چې څلور تنه ایرانی کردان دي. یو لوړ رتبه فلسطینی مقام نن د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د غیر مستقیم خبرو د پیلیدو اعلان وکړ. د فلسطینی مذاکره کوونکو مشر صاحب اوریقات نن پر رام الله کې خبري اعلان ته وویل، زنن رسمن اعلان کولې شم چې د خبري تقریبا پیل شوې دي. هغه د خبري د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جورج میشل ترمنز تر خبرو وروسته وکړي. میشل د منځني ختیځ د سولې د خبرو منځګړی توپ کوي. نن وختي په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا په منځګړی توپ د غیر مستقیمو خبرو پر ځای د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. د فلسطین ازادي غوښتونکو سازمان یا پی ایل او پرون له اسرائیل سره غیر مستقیم خبرې چې په تیرو 13 میاشتو کې د سولې لومړي ځل خبرو ته لاره هواروي تصویب کړي. د ازادي راډیو ده. د ناتو غړو هیوادونو یو شمیر عسکرو نن د مسکو په سره ډګر کې د دوهمې نړیوالې جګړې د خدمتو د 15مې کالیزې په مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې پریډ وکړ. لکه چې پخوانی شوروي ماته خوړلې دا لومړی ځل دی چې د رسمي گذشت تر ټولو لوی مراسم ترسره شول. په نننیو مراسمو کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وویل،
تولکه وместе мы сможем противостоять.
د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وایي، یوازې په یووالي سره موږ کولی شو چې له اوسنیو تهدیدونو سره مقابله وکړو. یوازې د ښه چلند په اصولو موږ کولی شو نړیوالې امنیتي ستونزې حل کاندو، ځکه چې د عدالت او ښو اعمالو د پرنسیپونو له لرلو سره به په ټوله نړۍ کې راتلونکي نسلونه خوشحاله او آرامه ژوند ولري. د لومړي ځل لپاره په دې مناسبت د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت د متحدانو عسکرو یعنی د متحد ایالاتو، فرانسې، بریتانیې او پولند عسکرو د پخانی شوروي د هیوادونو له عسکرو سره چې شاوخوا 10,000 روسي پوځیان و راټول شوي وو. په دې رسمي گذشت کې د روسي پوځي الوتکو، ټانکونو او د اټومي سروکو لرونکو توغندیو ننداره هم وشوه. د نړۍ شاوخوا 40 تنو مشرانو هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي، هغه غواړي چې واشنگتن او مسکو له نږدې او په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. په سپینې ماڼۍ کې له یو روسي ټلویزیون سره په مرکې کې اوباما وویل، په یوازې سر یو هیواد هم نشي کولی چې د نړیوال تروریزم مخه ونیسي. نوموړي ویلي، هغه غواړي چې په راتلونکي کې د تروریزم پر ضد د امریکا او روسیې ترمنځ همکاري پراخه شي. باراک اوباما وویل، هغه د مسکو د مترو له چاودنو سمدستي وروسته د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې د دغه چاودنو د عملانو په پیدا کولو کې به متحد ایالات له روسیې سره لازمي همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمي او نړۍ څو خبرونه.
د مازیګر 4 بجې او پوره 8 دقیقې دی په روانه خبرونه کې. اوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د طالبانو وروستي خبرداري تبلیغاتي پلان دی. دغه وزارت وایي امنیتي ځواکونه پوره ظرفیتونه لري.
وزارت امور داخلی افغانستان قبل از نشر چنین اعلامیه ها تدابیر خاص امنیتی را هم در پایتخت و هم به سطح ولایات اتخاذ کرده.
نن د افغانستان د مشرانو جرګې د وروستیو سیلابونو پر زیانونو خبري وکړې. په خوست کې شل چارواکي د اداري فساد په تور نیول سوي. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لاټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د وسلول طالبانو وروسته غوښ چې ویلي و خپل حمله به زیاتوي تبلیغاتي پلان وباله. دغه وزارت وی افغان امنیتي ځواکونه د ځواک اوړتیا لري چې د طالبانو د بریدونو پوره مخنیوي وکړي. د کورونی چارو وزارت وی نن په یو غونډه کې ومنل چې 13 اونۍ ځینې پیښې د مخکنی اونۍ په نسبت زیات سوي دي. خان محمد سین له کابل رپورت لري.
د دولت پر ضد د وسلوالو مخالفینو د تازه غواخونو سره سره امنیتي ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری چې د یک شنبه په ورځ په مرکز ولایتونو کې د تروریزم او نورو جرمونو په وړاندې د پولیسو اونیز فعالیتونه او لاستراوړنې تشریح کولې، ویل چې دوی د مخالفینو د بریدونو شنډولو ته پوره تدابیر نیولې دي. د وویل
وزارت امور داخلی افغانستان قبل از نشر چنین اعلامیه‌ها تدابیر خاص امنیتی را هم در پایتخت و هم به سطح ولایات اتخاذ کرده.
در افغانستان د کورونی چارو وزارت د اعلامیه څخه د مخه په مرکز او ولایتونو کې ځانګړي امنیتی تدابیر نیولې دي. موږ د غواښو پاک لبش په ارزیابي لرو او د هغې له مخې مو پلانونه ترتیب کړي دي. دا ډول اعلامیه یوازې تبلیغات او غواړي چې خلک په تشویش کې کړي.
د دولت وسلوال مخالفینو د دوی په ورستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د دوشنبه له ورځې به د دولت د کارکوونکو او بهرنیانو پر ضد خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د کورنۍ چارو د وزارت له څرګندونو د مخه د دفاع وزارت هم د مخالفینو ګواښونه یوازې تبلیغاتي هڅې ګڼلې دي. د کورنۍ چارو د وزارت ویان په هیواد کې د تروریستي او نورو جرمونو په هکله وویل.
د اوړ می هفته په مقایسه په تیر هفته کې د تروریستي فعالیتونو په برخه کې سلور په سلو کې زیاتواله لیدل کیږي. په همدې ترتیب د جرایمو سره د مبارزې په برخه کې په تیر هفته کې 168 جرمي واقعې د هیواد په مختلفو نقاطو کې منځته راغلي دي چې د دغو جملې نه پولیس توانېدلی دي 2 قضیې کشف کړي او 168 تنه عاملین هم ورسره ونیسي.
امنیتی چارواکي په وسنۍ موسمي شرایطو کې د مخالفینو د بریدونو زیاتوالی طبیعي ګڼي او وایي چې هر کال د اوړي په موسم کې د مخالفینو بریدونه زیاتیږي. کارپوهان وایي امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د پیښو د رامنځته کېدو د مخه کره پلانونه ولري، خو امنیتي چارواکي وایي چې د دوی امنیتي پلانونه له یوې ورځې نه بلې ته د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
امنیتی مسایلو کې تمکیر د هرات په شندن ولسوالۍ کې ملي اردو د امریکایي ځانګړو ځواکونو په مرسته د طالبانو پر یو مرکز برید کړی. پیښه پرون سوې چې د مرګ ژوبلې په اړه له هرات اشرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
غرب ځنګ کې د صحابي پولیس قومنداني ویان سمنوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل د شندن عملیاتو کې ملي اردو سره د امریکایي ځانګړو ځواکونو مرسته وکړه. تیره ورځ د شندن ولسوالۍ زیرکو سیمه برمکانو کلي کې طالبانو یوه غونډه لرله. ملي اردو د امریکایي ځانګړو ځواکونو په ملاتړ عملیات په وکړه. 9 طالبان مړه، 1 ټاپیان، 5 موټرې په وسلو او مهماتو بار له منځه لاړل. احمدي وویل سیمه کې اوس هم د لټون عملیات شته او د طالبانو جرړې به هغه وایي له منځه یوسي. و طالب و انقری محمد یوسف احمدی په ټلیفون سره پیښه کې له خپل لوري د وطن د وژنې څلور ملګرو ټپي کېدو خبره ومنله، مګر جګړه کې د خارجي او کورنیو عسکرو د نونستانه د وژنې څلور ټانکونه او 15 رنجر موټرو د تخریب وویل. د پولیسو ویاندې ادعا رد کړه. طالب ویان په همدغه ټلیفوني تماس کې د شینن گاوند ادرس کن ولسوالۍ کې د هغه بامی برید مسؤلیت هم په غاړه وخت چې د عملی د هغې ولسوالۍ امنیت چارو قومندانې ورځ وړاندې ټپي یو پولیس یې له منځه لاړه. باید ووایم چې شینډنډ و ادرس کن د هرات جنوب کې د دوه بېلابېلو ولسوالیو نومونه دي چې د ایران اسلامي جمهوریت سره د پولیو پشتوالي سره تل د ناامنۍ رپوټونه ترې خپرېږي.
د شندن د دغو عملیاتو په اړه د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی د دې ولسوالۍ ولسوال ملا لال محمد پوښتلی.
دغه وژنې که خلک چې دي داسې معلومېږي لکه هغه اربکیان چې دي، 6 کسه اربکیان مړه دي او تقریبا 100 کسه طالبان د بینه تللي دي. په عملیات بیا د ایتلاف قواو او د کماندو کنډک کړي.
د اربکیان یې څنګه وزړي وایي دي؟ سرونه پرې کړي نیولي وو که څنګه؟
یا سرونه یې نه دي پرې کړي، دغه چې په مرمۍ وچي
نیولي وو. کلي ته تللي وو څنګه؟
بعضې یې د کورو څخه نیولي، بعضې جنګ ورسره کړی.
د شندن ولسوال ملا لال محمد و چې د شرف الدین ستانکزی پوښتنې ځوابولې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې او اړوندو وزارتونو مسؤلین خپلې غونډې ته وربللي وو چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له زیانمنو خلکو سره د مرستو جریان وڅېړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې وایي په تېرو 3 ورځو کې شدید سیلابونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا 90 کسان مړه کړي او تر 200 زیات نور ټپیان کړي. همداراز له 300 جریپونه ډېره کرنیز ځمکه له منځه وړي. بلخوا د مشرانو جرګې ځینو غړو پر دولتي ادارو انتقاد کړی چې په وخت یې د سیلابونو د زیانونو مخنیوی نه دی کړی. له کابله احمد زبیر اجمن.
د روان کال په شان په تیرو کلونو کې هم د افغانستان په اکثر ولایتونو کې سیلابونو د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د سر او مال شدید زیانونه اړولي، چې ځینې چارواکي وایي دا پیښې مشخص عوامل لري. سیلابونه معمولا د هوا له ګرمېدو سره او د شدیدو بارانونو د اورښت له امله د افغانستان په ګوټ ګوټ په ځانګړې توګه شمالي او لویدیځو ولایتونو کې ډېر راځي. د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت چارواکي وایي دا چې سیلابونه ولې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړوي، اساسي عوامل یې په هغو سیمو کې د خلکو میشتېدنه ده چې له خطر سره مخ دي، همداراز د ځنګلونو او استنادي دیوالونو نشتوالی دی. د دغه وزارت سلاکار انجینر غلام حیدر د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته په دې اړه وویل: د یو ویلي لیدل شوي چې 40-50% هغه کورنۍ چې سیلابونو زیانمنې کړي دي، عوامل یې په داسې ځای کې د نفوس ډېروالی او د کورنیو متمرکز کېدل دي چې د سیلابونو مخه پرې وي، یعنې دوی له پلان نه پرته کورونه جوړوي او د انجینرۍ او مسلک له پلوه ورته نه دي ویل شوي چې دا ځای د سیلاب تر خطر لاندې دی. همدارز موږ لازم استنادي دیوالونه نه لرو چې په زرګونو کیلومترو ته اړتیا ده. هغه په دې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د حل لپاره دولت باید یو پراخ پلان جوړ کړي. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې سری میاشتې او د عامه فوایدو او د کلو پراختیا وزارت چارواکي خپلې غونډې ته وربللي وو چې د وروستیو سیلابونو په عواملو او زیانونو وغږیږي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې دولتي ادارې نه دي توانېدلي چې په وخت سره د سیلابونو د زیانونو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې یوې غړې شهناز غوسی په دې اړه وویل:
نه پوهیږم چې ولې د دوی د استراری کمیټې له خپل ځانه د عمل ابتکار نه لري، یعنې مخکې له دې چې پیښه وشي ولې مخنیوی نه کوي. زما دا پوښتنه ټول وزیر صاحبان ته متوجه کیږي چې باید مخکې له مخکې د پیښو د زیانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
د افغانستان له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د پالیسیو د انسجام رئیس انجینر محمد صدیق حسنی وویل: په تیرو دریو ورځو کې په 14 ولایتونو کې سیلابونه راغلي دي چې نوي کسان پکې مړه شوي، څه باندې 200 ټپیان دي، 10,000 حیوانات او 300,000 جیربونه ډیره کرنیز ځمکه له منځه وړي. حسنی وویل په اکثرو ولایتونو کې له زیانمنو خلکو سره د خوراکي موادو، درملو او نورو موادو مرستې شوي. حسنی زیاته کړه د نهو ولایتونو لپاره چې خلک پکې ډیر زیانمن شوي دي، هر یو ته له 1 to 2 million افغانیو پورې پیسې ځانګړې شوې دي. همدارز له نړیوالو موسسو سره په ګډه له زیانمنو شویو خلکو سره د لا ډېرو مرستو لپاره هلې ځلې روانې دي. که څه هم په تیرو کلونو کې هم افغان چارواکو او نړیوالو موسسو له سیلاب ځپلو خلکو سره ورته مرستې کړې وې، خو خلک او یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د سیلابونو د راتلو د ستونزې د حل لپاره باید اساسي لارې چارې ولټول شي.
وړاندې په خبرونه کې دا رپورټ اوري چې امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د پراخولو لپاره نوې هڅې پیل کړي، خو تر هغه مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غني کې امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي هغه ډیپلوماسي د افغانستان د ستراتیژي یوه برخه وګرځوي چې پر افرادو اتکا کوي. ورځپاڼې لیکي وروسته تر دې چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د لویدیځ ضد څرګندونو د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې خړپړ کړي او امریکایي چارواکو له واشنگټن سره د یو باوري شریک په توګه د کرزي پر وړتیا شک څرګند کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې امریکایي چارواکي واشنگټن ته د کرزي د سفر تود هرکلی وکړي. اوباما حتی خپلو امنیتي سلاکارانو ته ویلي چې په عام محضر کې له کرزي سره په ډېر احترام چلند وکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دې مطلب مهمې برخې له نوریاس نوري څخه اوري:
د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل امنیتی سلاکارانو ته دا واضح کړی چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په عام محضر کې په ډیر احترام چلند وکړي. دا وروسته تر دې چې افغان ولسمشر د هغو امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو سخت په غوسه کړی چې له واشنگټن سره د یو قوي شریک په توګه د پر وړتیا شک څرګند کړی وو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکي چې وایي اوباما تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا په ډاګه کړ چې کرزي په افغانستان کې د روانې جګړې په هڅو کې د امریکا یو مهم شریک دی. پر دې وینا به امریکایي چارواکي واشنگټن ته د کرزي د سفر په موده کې چې د دوشنبې له ورځې پیلېږي عمل کوي. ورځپاڼه لیکي د دې لپاره چې اوباما دا کار پر خپلې ادارې چې د کرزي د مشروعیت او د امریکا په مشرۍ روانه جګړه کې د هغه د وړتیا په اړه ضد نقیضې څرګندونې کړي عملي کړي، هغوی یې د ډسپلین یو لړ مقرراتو ته اړ کړي دي. د واشنگټن او کابل ترمنځ دغه لانجه هغه مهال راپورته شو چې د مارچ په وروستیو کې کابل ته د جمهور رئیس په توګه د اوباما له لومړي سفر څخه 2 ورځې وروسته کرزي له طالبانو سره د یوځای کېدو ګواښ وکړ. واشنگتن پوسټ لیکي د جمهوریت ریاست په مانی کې له دوه ساعته خبرو وروسته دواړو مشرانو خبرې ګټورې وبللې، خو کرزی وروسته هغه مهال په غوسه شو چې د اوباما د امنیتي سلاحکار د څرګندونو یوه کاپي چې کابل ته په لاره یې کړې وې ترلاسه کړه. کرزی د امنیتي سلاحکار وینا د ځان سپکاوی وباله. څو ورځې وروسته کرزی په یوې ورځپاڼه کې د یوه امریکایي چارواکي له قوله یوه مقاله ولوسته چې پکې ویل شوي وو چې امریکایي چارواکو د پوځ لخوا د کرزی د میرني ورور احمد ولي کرزی د نیولو یا وژلو ګواښ کړی دی. یو امریکایي چارواکي چې د افغانستان د پالیسۍ په اړه په غونډو کې برخه لرله واشنگتن پوسټ ویلي دا ښکاره خبره ده چې د ولسمشر کرزی د یو لړ څرګندونو ځواب باید ورکړل شي، خو اساسي خبره دا ده چې له هغه مهال رئیس فضا ډېره ښه شوې او یو علت هم دا دی چې موږ له ولسمشر او د هغه له ټیم سره په خپل چلند کې بدلون راوستی دی. واشنگتن پوسټ لیکي له ولسمشر کرزی سره ښې اړیکې لرل د افغانستان د جګړې لپاره د پراخې ستراتیژۍ د سیاسي ملاتړ لپاره ضروري ده، ځکه دغه جګړه چې نهم کال ته داخله شوې ملاتړ ترې ورځ تر بلې په کمېدو دی. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی نیوز یو نوې سروې ښیي چې یو ځل بیا اکثر امریکایان له دغې جګړې سره مخالف دي. د سروې په سلو کې 52 ګډونوالو ویلي چې دغه شخړه په جنګېدو نه ارزي. دغه سروې ښیي چې امریکایانو هغه څه چې په تېر ډسمبر کې د افغانستان د جګړې په اړه د اوباما د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کړی و نور نو ملاتړ نه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي کرزی به د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له اوباما سره وګوري چې د ورځپاڼې په وینا دا کتنه واشنگتن ته د کرزی د سفر اساسي برخه ده. په دغه څلور ورځني سفر کې به له کرزی او د هغه د کابینې له غړو څخه په ښکاره ملاتړ څرګند شي او په خصوصي کتنه کې به اوباما له افغانستان سره د امریکا پر دوامداره شراکت ټینګار وکړي. د چارواکو په وینا دا به یو اوږدمهاله شراکت وي چې د 2011 کال په جولای کې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره ټینګیږي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو دا منلی چې کرزی د ځواکونو د ایستلو مهالویش یو څه ویرولی دی، خو اوباما نیت لري چې له هغه سره د غونډې ډېره برخه د اوږدمهاله اړیکو پر سر خبرو ته وقف کړي. هغه اړیکې چې په چوکاټ کې به یې ځواکونه ډېر لږ خو ډیپلوماتیکې اړیکې او اقتصادي مرستې به پکې پراخې وي. د واشنگتن پوسټ په وینا دا نه ده روښانه چې له ښاغلي کرزی سره د چلند په برخه کې د اوباما دا نوي مقررات به وکړی شي، دغه اړیکې چې له اوږدې مودې راهیسې پیچلې دي ښه کړي او که نه. خو د اوباما له دغه دستورالعمل سره سره چې له افغان ولسمشر به په ښکاره ملاتړ کیږي، په ادارې کې دننه د پالیسۍ په اړه ژور اختلافات په خپل حال پاتې دي. په دې کې په افغانستان کې هغه لوړ رتبه امریکایي چارواکي هم شامل دي چې د حکومت او د هغو اساسي امنیتي اصلاحاتو د راوستو په برخه کې د کرزی پر ژمنو شک څرګند کړی چې د امریکا د ماموریت لپاره ډېر حیاتي دي. واشنگتن پوسټ لیکي په وروستیو میاشتو کې د ضد نقیدو څرګندونو یو علت مستقیما د ولسمشر د څرګندونو نتیجه ده. د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش خلاف د اوباما ادارې له کرزی سره خپلې اړیکې پر خصوصي روابطو نه بلکې له هغې وړاندې پر پراخې ډیپلوماسۍ متمرکز کړي دي. اوباما هم دا شان تیر کال په مني کې د افغانستان د جګړې په اړه د سپینې ماڼۍ د ستراتیژۍ په بیا کتنه کې د یو مناسب شریک په توګه د ولسمشر کرزی پر وړتیا شک څرګند کړی و، خو د واشنگتن پوسټ په وینا اوباما اوس غواړي چې اداره یې د غزیدو نقیزې څرګندونې یوې خواته پرېږدي او په دې اړه یو ګډ دریځ غوره کړي.
و مردل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غوړي چې امریکایي چارواکي واشنگتن ته د کرزی د سفر تود هرکلی وکړي. امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د پراخولو لپاره نوې هڅې پیل کړې. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو نن په دغه سفارت کې د یوې ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودنې پر مهال اعلان وکړ چې په کابل کې د امریکا سفارت د کارکوونکو شمیر درې برابره زیات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ماریا صدیقي رپورټ ته.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل حضور د پراخولو ترڅنګ په دغه هیواد کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه هم زیات کړي او په همدې هدف په خپل سفارت کې نوې برخې جوړوي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری د یکشنبه په ورځ د امریکا په سفارت کې د یوې نوې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې د دغه ودانۍ د جوړولو هدف په دې سفارت کې د نویو کارکوونکو لپاره د دفترونو او د هستوګنځي د امکاناتو برابرول دي. جنرال آیکن بیری وویل چې له اووه جریبو څخه په زیات ځمکه کې د دې ودانۍ جوړول په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله حضور او ژمنې یوه بېلګه ده.
Afghanistan and the United States of America, we enjoy a very special relationship.
دای وای د افغانستان او امریکا ترمن زنګړی اړیکې موجود دي او زموږ حکومتونه په ټولې ځتو غشمن دي چې د افغانستان له خلکو سره د هیبات په بیرغونه کې مرسته وکړي. د دیشمنو په یو پرخه کې مو دغه سفارت کارکونکو درې برابر کړل. زموږ روستای کوم دای چې د ملکی وګړو لپاره چې له افغانستان سره د مرستې لپاره او همدارس دغه هیبات د پرمختګ لپاره راځي دفترونه او هستوګنځي جوړ کړو. او دا زموږ دښمنۍ یوه بېلګه ده. ویل کیږي چې په کابل کې د امریکا سفارت د پراختیا لپاره چې د عامې روغتیا وزارت اوسنۍ ودانۍ هم پکې شامل ده، د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ توافق شوی دی. د دغه تړون له مخې د امریکا د سفارت لپاره د نوې ودانۍ له جوړولو وروسته د عامې روغتیا د وزارت لپاره به د کابل ښار په یوه بله سیمه کې ودانۍ جوړه شي. افغان حکومت هم د امریکایي چارواکو نوې اقداماتو ته هرکلی ویلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، په کابل کې د امریکا سفارت پراختیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې ګټور ګام وبله. دای وای په کابل کې د امریکا سفارت پراختیا د افغانستان او دغه هیواد له خلکو سره د نورو ژمنو څخه دی چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د راتلونکو اړیکو لپاره ښه خبر دی. امریکایي چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل حضور پر پراختیا خبرې کوي چې ویل کیږي د امریکا د ولسمشر په توګه د باراک اوباما له بریا وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې د لوړو ژورو ښکار شوي. که څه هم افغان او امریکایي چارواکو په ډېرو مواردو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نیک توصیف کړي، خو د دوی هڅه پر دې ده چې دغه اړیکې لا هم سره ښې شي.
د کونړ د اکثرو سیمو زده کوونکي شکایت لري چې د دوی لپاره مسلکي او پوه استادان نه استخدامیږي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپلو اولادونو د تعلیم په برخه کې لوی خنډ بولي. د کونړ د پوهنې ریاست چارواکي هم دا منی خو وایي چې کله کله د چارواکو د فشار په نتیجه کې غیر مسلکي کسان د استادۍ په دندو ګمارل کیږي. نور له روهله انوري خبري.
د کونړ د مرکز او ولسوالیو د خونځې زده کوونکي د مسلکي خونکو له نشتوالي او د درسونو د خپر مخوړلو پر وړاندې لشته ستونزو څخه شکایت کوي.
غیر مسلکي معلمان دي، یا د دولسم نه خلاص او څوک د واسطو د لارې، څوک د بل شي د لارې، او راغلي دي معلمان شوي دي، او کوم چې صحیح او دغه معلمان دي شپاړسم باسان دي او پوهې دي، هغوی ټول په کورونو ناستې واسطه نه لري، څوک سوله ول وخت نه ورکوي. نو زما د چارواکو نه دا هیله ده چې په کار د هغوی ته پام واړي او هغوی تشویق کړي چې مطمکله خدمت وکړي.
زما نوم عبدالرحیم دی، زه د یولسم سیم زده کوونکی یم. موږ مسلکي استادان نه لرو، دلته ټول استادان په واسطو مقرر شوي دي او
محمد عمران دے او زد دولسم سیم زده کوونکی یم. استادان ټول په واسطو باندې مقرر شوی دی، هیڅ سم نه پویږي. موږ د دولت نه غواړو چې صحیح استادان راته راي.
دوی وای که دولت همداسې بې سوادو کسانو ته د ښوونکو دنده وسپاري، نو په راتلونکي کې دې له زده کوونکو څخه د کانکور په ازموینو کې د بریالیتوب هیله نه کوي. د زده کوونکو د کورنیو مشران هم دې ته ورته ګیلې لري او وایي چې دوی خپل بچی د دې دپاره ښوونځیو کې داخل کړي چې څو علم زده کړي او په راتلونکي کې د افغانستان د آبادۍ او رغونې په لاره کې د ښه خدمت کولو جوګه شي. خو په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو نشتوالي ناهیلي کړي دي.
مکاتبو کې هغه معلمین چې دي د سواد کچه زما په نظر بالکل صفر سره ضرب ده، ځکه هغه دانسته معلمین چې مسلکي معلمین دي بې واسطې دي، هغه نه نیول کیږي. او څوک چې واسطه داري په هر فانی اګانې هغه په مکتبونو کې نیول شوی دي، شاګردان ته صحیح تدریس نشي کولای، شاګردان د درسونو بې برخې دي او بېخي د تعلیم کچه د صفر سره ضرب.
زما نوم محمد الله، د دم کلی اوسیدونکی. دلته استادان ډېر ښه پوه استادان شته دي، د شپاړسم سیم نه خلاص شوي دي، ښه پوه دي، هغه نه مقرریږي دلته، خو بعضې نور دي چې هغه کم تجربه دي او دولسم نه خلاص دي، معیار یې کم دی د تعلیم، نو هغه نیول کیږي په واسطو. کېدای شي چا ته پیسې میسې ورکړي او ونیول شي، او بس هغه کوم چې پوه دي هغه نه نیول کیږي، هغه په کورونو ناست دي. نو دلته به تعلیم په څه مخکې به وړاندې لاړ شي.
عالي دی، داسې معلمان دي هغه واسطه یا پیسې لري، هغه استادان کیږي، او کوم لایق استادان دي هغه دغه کیږي نه، هغه قرار کورونو کې ناست خپل دیړي میړي هیڅ شي کوي، وظیفه نه ورکل کیږي.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم په خونځو کې د مسلکي خونکو د نشټوالي خبره مني او وایي دوی هڅه کوي چې لیسانس او تجربه لرونکي خونکي پر دندو ګماري، خو د یو شمیر چارواکو لخوا پر فشار راوړل کیږي چې څو د وړو خونکو پر ځای کم تعلیم او بې تجربه کسان د خونکو په توګه مقرر کړي.
موږ داسې یو پروګرام جوړ کړی دی چې د معلم په استخدام کې ډېر احتیاط نه کار اخلو، که څه هم چې موږ د بعضې فشارونو تر لاندې را شو او بالاخره د رشتې د مخې یو معلم هلته استخدام نه کړو، بلکې د واسطې د مخې هلته معلم استخدام کړو. نو دغه هغه څه دي چې زمونږ ته په معارف کې یوه ستونزه رامنځته کړې ده.
د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د ثور کودتا څخه را وروسته ګڼ تجربه لرونکي او مسلکي ښوونکي په بېلابېلو نومونو یا ونیول شول او یا هم ووژل شول، او چې کله د ولسمشر کرزي حکومت رامنځته شو نو د ښوونکو د کمو تنخواګانو په وجه زیاتو تجربه لرونکو او مسلکي ښوونکو د بهرنیو مرستندوی هیوادونو په مؤسسو کې دندې واخیستلې او ښوونځي او زده کوونکي د تکړه ښوونکو څخه بې برخې پاتې شول.
نن په جرمنی کې د بایرن میشتو افغانانو د کلتوري ټونل له خوا د استاد اولمیر 28م تلین په مناسبت غونډه جوړه شوې ده. د موسیقي استاد اولمیر د سید احمد خانزوی وو چې په 1912 لمریز کال د پېښور په سولې کلی کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. نوموړی چې په خپل کلی کې تعلیم کړی وو یو له هغو استادانو څخه دی چې 2500 سندرې ویلې دي، اکثره سندرې ملي او وطني بڼه لري. 4:30 بجې د فريدي هوټ سیفي څخه